شهید آقای شیبر خوش آمدین.
فروغ صاحب مننه تاسو ستړي مشي د ازادي راډیو د اتو بچو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې وړاندې په جلال آباد کې د بیګانو یو چاودنو جزئیات درکوو چې د کرکټ لوبې پر مهال شوې دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. په جلال آباد کې چاودنو نه تنه وژلي او نږدې 500 نورې ټپیان کړي. کابل ادعا کوي چې ایران په یوه اونۍ کې تر 300 ډیر افغانان په زور له خپلې خاورې ایستلي او په کیوبا کې د الوتکې د غورځېدو په پیښه کې تر 100 ډیر کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیره شپه په لوبغالي کې درې پرله پسې چاودنو لږ تر لږه 9 تنه وشلي او تقریبا 500 تنه یې ټپیان کړي دي. د ولایت ویاند عطاالله خوګیاڼي وویل چې دا چاودنې په لوبغالي کې د کرکټ لوبې پر مهال وشوې او په دې چاودنو کې 43 تنه ټپیان شوي دي. تر اوسه چا د دې چاودنو مسؤلیت نه دی منلی. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د افغانستان جمهور رئیس تیر ماښام په استانبول کې د اسلامي همکاریو د کنفرانس په غونډه کې وویل د فلسطین د ستونزې د هواري لپاره باید د پایدار حل د لټولو په خاطر دوامداره او پرله پسې هڅې وشي. دې یوې ورځنۍ غونډې ته چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د فلسطینیانو لپاره رابللې وه اشرف غني وویل په تیرې یوې اونۍ کې تر فلسطینیانو ډیر افغانان ووژل شول، خو ما ځان مکلف وګڼه چې په دې فوقالعاده غونډه کې برخه واخلم او د فلسطین له خلکو سره د افغانانو همدردي او خواخوږي څرګنده کړم. د استانبول په غونډه کې د 50 اسلامي هیوادو استازو برخه واخیسته. په دې غونډه کې د اسرائیلي ځواکونو له لورې د مې په 14 د غزې په تړانګه کې د نږدې 2 فلسطینیانو د وژنې غندنه وشوه. همدارس د غونډې برخوالو د امریکا د متحد ایالتونو د ولسمشر ډانالډ ټرمپ له دې اقدام سره مخالفت وکړ چې د امریکا سفارت یې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړی. د بی پولي خبريالانو ادارې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ادارې په راپور کې چې پرون خپور شو په فرا کې روسي جګړې ته اشاره شوې او ویل شوې چې د جګړې له امله د فرا ښار کې د دېرش خبريالانو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ و. په فرانسه کې د بی پولي خبريالانو ادارې د افغانستان او ایران د چارو مسؤول رضا موئینی د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې د خبريالانو امنیت ونیسي او خپل مسؤلیت ادا کړي. د ایران حکومت په یوه اونۍ کې تر 300 ډیر افغان کډوال په جبري ډول خپلې خاورې ایستلې دي. دا خبر پرون د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته ورکړ او زیاته کړه
د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت هغه امر او ارقام چې په هرات او نیمروز ولایتونو کې ثبت کړي له ایران څخه په یوه اونۍ کې 1,202 تنه زمونږ هیوادوال ایستل شوي. همدارنګه د روان میلادي کال له پیل څخه تر اوسه پورې 1,903,320 تنه زمونږ هیوادوال له ایران څخه په زور ایستل شوي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو وزارت په حواله په ایران کې 800,000 افغانان چې د استوګنې کارتونه لري اوسېږي، خو راپورونه وایي چې په 1,000,000 افغانان په غیر قانوني ډول هم په دې هیواد کې میشته. د کیوبا د پلازمینې هوانا نړیوال هوایي ډګر ته نږدې تر 100 ډیر کسان هغه مهال ووژل شول چې بوینګ 1,200 الوتکې ټکر وکړ او وچاودېده. د کیوبا د دولتي اژانس په وینا درې تنه لدې پیش روخ پاتې شوي دي چې د هغوی روغتیایي وضعیت هم خورا نازک دی. د الوتکه پرون لږ ځنډ وروسته تر الوتنې وغورځېده. په دې الوتکه کې 104 تنه سورلۍ او 9 عمله وې. الوتکه له هوانا د کیوبا ختیځ ښار هال ګوین ته روانه وه. د امریکا په تکساس ایالت کې پرون په یوه ښوونځي کې لاستنه وشل شول. د تکساس ایالت د هار سیمې مسؤول اید ګونزالس ویلي چې په سانتا فی لیسا کې په پرونۍ حمله کې ډیر وژل شوي زده کوونکي دي. د حملې په تړاو 2 تنه نیول شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ له سپینې ماڼۍ په وینا کې وویل چې د پیښې له امله سخت خواشینی دی.
My administration is determined to do everything in our power.
زما اداره ژمنه ده چې زموږ د زده کوونکو او ښوونځیو د امنیت لپاره هر ممکنه هڅه وکړي او وسلې د هغو کسانو له لاسه لرې وساتي چې ځان او نورو ته خطر پېښوي.
دروان کال په فبروري میاشت کې پر یو شونځي په حمله کې هم ولسته کوونکی او شونکی وژل شوی و. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د هغه یواد په تفریح شار سوچ کې د جرمني له سر اعظم انګلا مرکل سره پرون وکتل او د نور ستورم دوه پروژې پر جزئیاتو خبرې وکړې. دا پروژه د روسیې طبیعي ګاز پرته لدی چې د اوکراین د خاورې تیر شي جرمني ته لیږدوي، خو پوتین وویل چې له دې سره به پر اوکراین د روسیې د طبیعي ګاز جریان نه قطع کوي. دا پروژه نږدې 11 میلیارد ډالر ارزښت لري. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل وویل دا وایي موږ نارد ستورم ته د یوې اقتصادي پروژې په توګه ګورو، خو خپل شرایط لري. نو له دې امله دا پوښتنه چې اوکراین ته به څه ګټه رسیږي راپورته شوه. د اوکراین حکومت پر دې پروژې انتقاد کړی او ویلی دی چې دا پروژه پر روسیې د اروپایي اتحادیې اقتصادي بندیزونه نفي کوي. د خبرونو پای اساجی راډو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په جلال آباد کې د بیگانو یو 14 نو د قربانیانو د شمیر د زیاتې دوه ویرښت وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. د امریکا دفاع وزارت پر ایران شک کوي چې په فراق کې له طالبانو سره مرسته کړې. دا موضوع مو د سیاسي چارو لکتون کې نجیب آزاد سره شریک کړي.
خوار وردا سي اسناد او شواهد تر لاسه ویلي چې ایران طالبان په ټول امکانات ورکړي، همدارنګه د زمیشکان کول ورکړي دي او هم نور هم مالی امکانات ورکړي.
په کندهار کې خلکو پر حکومت او طالبانو ژغ کړي چې نور دینو سولې ته مخه کړي.
کنن موږ سوله نه سره کوو، خو یو وخت اس وخت راځي اتمنه موږ سوله سره کوو. نو زما په فکر سره دا روزه میاش مبارک میاش د دې لپاره ته ټول شو فرصت دی.
په نورستان کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر چټک شوه.
دغه بهیر چټک شوه دی په دې دوه درې ورځو کې تقریبا ګراف مخ په لوړې دوی.
د ګوریا چر تفری پروګرام لرو او دا به هم واوري چې یو شمیر محصلانو پر مزکه د سپوږمۍ په سیر چاپیریال برابر کړي او هلته یو کال ژوند کړي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د کرکټ پلوب غالي کې د تیر شپې د 314 د قربانیانو شمیر نه هو ترسیدل لري او نږدې 50 تنه ټپیان شوي دي. د جنو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی دی. واصل وصال موضوع تعقیب کړی دی. په ټلیفون را سره دی وصال صاحب، تازه معلومات سری.
ډېر زیاته من شبر صاحب، څو شپې وړاندې مې د ننګرهار د ولی ویان نه تولخ غنی سره په دې تړاو خبرې وکړې. هغه وروستي جزئیات شریک کړل. دغه په خبره شي دغه پیښې په داسې ډول رامنځته شوې چې 14 توکي مخکې تر مخکې هلته ځای پذر شوي وو او د ریموټ کنټرول په واسطه ورته 14 ورکړل شوی ده چې یا د مرګ شو بل اوخت ده. خدای چې په دې اړه د خغلی خوګیانی خبرې وورو.
یو لس بجې او شل دقیقې د جرلمات خار لمړی نه هي په مربوطات د کرکټ فلسوي چاله چې د رمضان کف تر نامل د دې د پرانیستې مراسم وو. کله چې لو خپل کې د لوبي پر مهال د تورستان لور دې پر دې شی وی چا ودن کې تو کې د ریموت کنټرول په وسیله برابر هغه چا ودن کې د دې چا ودن په نتیجه کې اته کسان شهیدان شي وی دي. 50 وی خنور ته تن شي او تیا نو شهیدان ټول کې مدني فعالان ځوانان او د کرکټ لوبي مینوال شامل.
د خغلی خوګانی په خبره چې مخکې تر مخکې امنیتي ځواکونو ته رسمی ډول باندې نو ویل شوی چې د دغه ځای امنیت ونیول شي او د په خبره چې امنیت له په نسبی ډول باندې نیول شوی او یعنی دومره د دغه لوبي په جریان کې د لوبغالي امنیت په جدي ډول د امنیتي ځواکونو لخوا نو نیول شوی. خو ګڼي ویل چې کچرته امنیتي ارګانونه په جریان پرې خدل شوی وي خای تر دې هم خامنیت الته نیول شوی وي.
بله وسال صاحب، د خوګنی په خبرو کې مو واوریدل چې اته تنه وژل شوی دي او مخکې مو داسې معلومات لرل چې نه تنه وژل شوی دي. د قربانیانو دقیقه شمیره ساسو په باور څو ده؟
بلې، د یو شمېر راپورونو له مخې ارقام مختلف راځي. شبر صاحب، په رسنیو کې شمیر ډیر خودل کېږي، خو خوګنی سره هم چې خبره وکړه هغه ویلي چې اته تنه وژل شوی 50 ټپیان دي او په 50 ټپیانو کې هم اته تنه کورونا ته بیرته تللی دي، هغوی درملنه شوې ده او 10 تنه اوس هم تر درملنې لاندې دي دا په خبره په ټپیانو کې سو تنه خبريالان هم شامل دي چلته ننګرهار کې د سیمایزو مرستنیو سره دوی کار کوي.
د زینو ټپیانو وضعیت نازک شول سویو په دې اړه معلومات شته؟
بالکل، ولکېږي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت لا هم نازک دی، ښه نه دي او ښایي چې د وژل شوو شمېر تر دې هم زیات شي. په ټولنیزو
بلې
کېږي چې یو شمېر ټپیانو حالت ښه نه دی.
بله وصال صاحب، د راپورونو له مخې د لغمان د شاروالي مرستیال ډاکټر نیکمل هم د پیښې له قربانیانو څخه دی او د کرکټ د لوبو تنظیمونکي هدایت الله زهیر هم وشتل شوی دی. نور کسان نو په باره کې معلومات سری؟ البته تاسو خبریالانو ته هم اشاره وکړ.
بالکل، په خبریالانو کې ننګرهار کې د سیمایز رادیو خبریال مبارز اتل همداشان قرار دي چې هلته د یو سیمایز رادیو مسؤول هم دی، دغه د ټپي کېدو خبره شوې ده او ظاهر چې دغه سیالۍ تنظیمونکي او هغه وژل شوی، همداشان د لغمان د خاروالۍ مرستیال او یو شمېر د کرکټ مینوال هم په ټپیانو کې شامل دي او نور عام خلک هم هلته موجود ول، هغوی هم ول کېږي چې ټپیان شوي دي.
وصل وصال مننه. په جلال آباد کې د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ هم پر مستوفیت حمله شوی و چې اتو وسلوالو په دې حمله کې برخه لرله، هغه د هغه حمله مسولیت داعش په غاړه واخیست چې 15 تنه پکې ووشل شول. البته د نننې 14 مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. وصال صاحب هم دسته؟ بله، له وصال صاحب سره مو ټلیفون رابطه قطع شو. البته کوم معلومات چې لرو د نننې پیښې د 14 مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. بیا هم د امنیت په اړه، د البته د ټول افغانستان د امنیتي پیښو په اړه راپور لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات په 2 ولایتونو کې په یو وخت روان دي. په دې کې یو شمېر هغه ولایتونه هم شامل دي چې په ورستیو کې د وسلوالو طالبانو حملو زور اخیستی دی. د ملي دفاع وزارت د خپلو ځواکونو د پرمختګ خبره کوي او وایي چې د وسلوالو ګواښ لډي روسمو چې وضعیت مخکې ډېر د ډاډ وړ نه و کم شوی دی. په دې اړه جزئیات ته فرشته جلال زی پر راپور کې.
د افغانستان ملي دفاع وزارت د فراه، اورزګان او غزنی په ګډون په یشمیر ولایتونو کې چې په روسي کې جګړو زور اخیستی، د پراخو پوځي عملیاتو خبر ورکوي. د ملي دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش بیګه ازادي رادیو ته وویل چې د عملیاتو هدف د فراه شهر، د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ، د مرکز ترینکوټ او په غزنی کې تر تهدید لاندې ولسوالیو امنیت ټینګول دي.
عملیات نیروهای دفاعی افغانستان و امنیتی در
ولایت محمد رادمنش ویل اوس مهال په اورزګان، بادغیس، جوزجان، کندوز، بغلان، بدخشان، هلمند او غزنی کې پوځي عملیات روان دي. په وروستیو 48 ساعتونو کې شپږ ډېر وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دي. محمد رادمنش زیاته کړه چې په پوځي عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو دوه غړي یوازې سرسری زخمیان دي. د طالبانو د تلفاتو په اړه وسلوالو طالبانو څنګه دی ویلي؟ خو یو شمېر ولایتي چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو او وسلوالو حملو کې د ملي او دفاعي ځواکونو 14 غړي په ورسیو کې وژل شوی دي. د غزنی د پولیسو مرستیال مشر رسنیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو په پاجرستان ولسوالۍ کې په حمله کې د امنیتي ځواکونو 9 غړي ووژل. د کندهار د پولیسو ویان زیاد رانی ویلي چې په معروف ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 15 پولیس پرون ووژل شو او شپشتنه زخمیان شو. خودرانی ویلی چې پرون په کندهار کې د وسلوالو طالبانو 12 غړي هم وژل شوی او 3 تنه ټپیان دي. د کندهار د امنیتي وضعیت په اړه اندیښنې تر هغه وروسته زیات شوې چې په اورزګان کې وسلوالو طالبانو حمله ته زور ورکړ. په وروستیو کې د اورزګان ولایت خاص اورزګان ولسوالۍ د سقوط خبر هم خبر شوی و، خو د ملي دفاع وزارت سرپرست ویان درات کړاوی ویل چې پر سیمه واکمنی لري.
ولسوالۍ خاص اورزګان تاته حاکمیت
د خاص اورزګان ولسوالۍ د دولت تر واکمنۍ لاندې ده. هلته ګواښونه تر ډیره حد کم شوې دي. نور ولسوالۍ لکه چورا او دهراود او ترینکوټ شار ځینی برخو ته چې اړتیا او اکمالات شوې دي. وسلوالو طالبانو د تیرې سیشن به پورز د فراه شهر زیاتې برخې د لنډ مودې لپاره ونیولې او سیمته د کومندو ځواکونو او سپیشل فورس یا خاصو قواو تر ورسېدو وروسته بیرته وتښتیدل. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست ویان بیګه ازادي رادیو ته وویل چې د فراه شهر امنیتي کمربند ټینګ سوی دی.
فراه مسؤول شوه فعلا ما کمربند امنیتی فرار
د فراه شهر امنیت ټینګ دی. موږ د شهر امنیتی کمربند په اساسي ډول رغولی او د کمربند څخه بهر په شاوخوا سیمو کې اوس عملیات روان دي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت سرپرست ویان په شمالي ولایتونو کې هم د پوځي عملیاتو خبره وکړه او ویل چې د بغلان تالاو برفک ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو په لاس کې ده. هغه ویل چې د ولسوالۍ په منځ کې د ماینونو د پاکولو کار پای ته رسیدلی او په شاوخوا درو کې چې د ولسوالۍ لپاره خطر پېښولای شي عملیات روان دي.
د لشکرګاشر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خلاد کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بټول په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو په منځني سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې د ګوډیا 419 تفریحي پروګرام لرو خو د افغانستان امنیتي موضوعات بیا هم پسې تعقیبو. د فراده ولایت شورا یو شمېر خړې انتقاد کوي چې افغان امنیتي ځواکونه په غو پوسو کې چې د سیشن بي پورس سقوط شوی وي نه دي ځای پر ځای شوی. د فراده ولایت شورا غړي داد الله قانی د جمعې پروسه ازادي راډیو ته وویل چې په فرا کې تصفیه عملیات او رو مختزي خو د فرا والی بیا دا ډول اداوې ناسمې بولیا وای په دغه ولایت کې به پوځي عملیات پراخ شي. په دې اړه تفصیل د حدیث پردې سپور راپور کې
د فرام نیتی وضعیت لا هم د قناعت وړ نه بلل کیږي. دغه ولایت د ولایتي شورا یو شمیر غړي وی لا هم د خار په چوندو کې د طالبانو پر وړاندې د افغان ځواکونو پوځي عملیات ورو مختزي. د فراد ولایتي شورا غړي د عبدالله قانی د جمعې پور ازادي رډیو ته ویل چې تر دې د امنیتي ځواکونو په هغو پوسو کې نه دي ځای پر ځای شوی چې د فرا په شمال کې موقعیت لري. دی وی د پولیسو هغه ماموریتونه او پوسې چې سقوط شوی وي امنیتي ځواکونه پکې نه دي ځای پر ځای شوی. په هغو سیمو کې چې مخالفین شته تر اوسه عملیات نه دي شوی. زموږ غوښتنه دا ده چې دغه سیمې دې تصفیه شي. طالبانو د تیرې سه شنبې په شپه د افغانستان په لویدیز فرا خار حمله وکړه او دغه حمله په نتیجه کې وکړای شول د څو ساتونو لپاره د خار ځینې امنیتي پوسې ونیسي. اوس چې د فرا په خار د طالبانو له حمله درې ورځې تیریږي د فرا والی بصیر سالنګي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فرا خار تصفیه شوی په سقوط شوو پوستو کې امنیتي ځواکونه موجود دي او پوځي عملیات به دوام وکړي. د یوې ګروپونه توظیف شوی او پوځي شورا پریکړه کړې چې ټولې سیمې باید تصفیه او پلټل شي. هیڅ ډول اندېښنه نشته. په هغو سیمو کې چې موږ وړاندې وو اوس هم زموږ په ولکه کې دي او په هغو سیمو کې چې وړاندې طالبانو هغه به هم تصفیه او پلټل شي. یوازې فرا ولایت نه دی چې طالبان پکې فعال دي بلکې د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر د سرپرست محمد راتمنش په خبره په 1300 ولایتونو کې هم د طالبانو پر وړاندې 14 پوځي عملیات دوام لري. د نوموړي په خبره افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د ماتې لپاره په فرا او نورو ولایتونو کې په عملیاتو بوخت دي. ښاغلی راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ وخوت چې د یادو پوځي عملیاتو په ترسره کېدو سره به په نارامو ولایتونو کې وضعیت عادي شي.
د امریکا دفاع وزارت د فراد جګړې په ارتباط ویلي دي چې د افغانستان پر فرا شهر د سیشنبې د ورځې په حمله کې د ایران د ملاتړ احتمال نه ردوي. دا موضوع مو د سیاسي چارو له کتونکي نجیب آزاد سره شریکه کړې ده. پروانه خبرونه کې وړاندې دا څرګندونه در سره شریکو. د کندهار د دینی عالمانو د اصلاحي شورا مشر او د کندهار روسیدونکو وایي د روسي د میاشتې په مناسبت دوی له وسلوالو غواړي چې له جګړې او وسلوال مخالفت څخه خلاص واخلي. صادق رښتینی په دې اړه له کندهار راپور لري.
د کندهار شهر روسیدونکو وایي حکومت او وسلوال مخالفین باید د روسي په میاشت کې د جنگ پر ځای سوله وکړي. کندهار شهریان وایي نور له جنگ ستړي دي او د حکومت له ټولو وسلوال مخالفینو دا غوښتنه ده چې د روسي په مبارک میاشت کې وسلې پرمځکه کشي او د سولې او پخلاینې لار غوره کړي.
که ما د ټولړونو څخه دا هیله ده چې د ظلمونو څخه خلاص واخی ظلمونه پریږ یو د بل سره خیرات وکي یو بل او جو دغه کې آباد کې جوړي کې سره موږ هیڅ چار نه سره لرو کنن موږ من سول نه سره کوو خو یو وخت اس وخت راځي اتمن موږ سول سره کوو. نو زما په فکر سره دغه روزه میاش مبارک میاش د دې لپاره ته ټول شو فرصت دی ترڅو دغه هدف ته لاس تر راوړو او موږ دغه هدف ته په ګډه سره ورسیږو.
مانوم سیف لادی د وسلوال څخه د روزه مبارک میاش
پړوند باید دی د جنگونو خلاص واخی او هغه وړونه چې هغه خپل کورونه پرې شي او روزماتونه هغه کورنی یواز خپل کورونه تر وګرځي او خپل نور وړونه سره یو ځای د کورنی د غړو سره یو ځای خپل مبارک میاش په ش دینی مسایل سره ولمنځي.
په ورته وخت کې د کندهار د عالمانو د اصلاحي شورا مشر مولوی عبدالله فیضانی هم د روژې په میاشت کې تبدیلخوالی یو ناخوښ عمل بولي او له وسلوالو غواړي چې په دې میاشت کې له هر راز مخالفت څخه خلاص واخلي.
روژې په میاشت کې هر مسلمان مکلف دی که په کور کې یعنې که څوک روژه یې پوسوي نو دی باید د خوراک او د چټک څخه چې دغه د خوله بند یې دغه د الله لعاب څخه خوله بند وي دا چې دغه د قتل کوي یا بل یې وژني یا بل مسلمان ته ضرر رسوي هغه که یوه ډله که بله ډله په دا دواړه باید دغه د سره کښېني او خپل مابین کې سره ورونه شي.
په عین وخت کې د کندهار د سولې د ولایتي کمیټې د دارالانشا رئیس محمد عمر ساتی هم وایي که سوله وسي هېواد به د ترقۍ لور ته روان سي او وسلوال به هم عادي ژوند پیل کړي.
کله چې سوله راسي بیا انکشاف هم راتللی سي، باساسي هم راتللی سي او هر څه راتللی سي لکه نورې نړۍ کې چې هغه د ټول دغه د ځوان نسل په غاړه دی او دلته هم اوس موږ وینو چې ځوان نسل زیات دی تر سپین ژورو. ولې متاسفانه ځوان نسل ده نه د فکری نیروز خان یا جسمی نیروز خان گتا خستل کش که دوست گتا پورت سین ما اول چی مجھ هغا زخایر چی لرو مادی اشتمانی چی لرو افغانان ز فکران کن چی پایی سواد بیلری.
دا یاد ونی ورد چهار اختر رو جاب دنی وکال پا پیل که افغانان پا جنگی لشکی لغارو دا جگلی دا بندی دو غشتن کبی خواهیز کل هم دا دوی جغ ندی ابریدل سوی او نه هم دا توپک خلیست لیسی بی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. صفی الله سنګزی دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
اټکل کیږي چې بریتانیا په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر دوه برابر زیات کړي. ګارډین ورسپانې په دې اړه یو مطلب لیکلی. ګارډین ویلي افغانستان ته د بریتانیا د نوي سرتیرو د ورتګ مسله د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ تر غوښتنې وروسته مطرح شوه. اوس وخت بریتانیا په افغانستان کې شپږ سوه سرتیري لري چې ډیری یې په دغه هیواد کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت مخته بیایي. د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنه، مشوره او مرسته ده. دا ماموریت په 2015 میلادي کال کې پیل شوه. ناټو په افغانستان کې څه باندې 15,000 سرتیري لري. بریتانیا په داسې وخت کې افغانستان ته د زیاتو سرتیرو د استولو په مسله کار کوي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا له شماله تر جنوبه په ګڼو سیمو بریدونه شوي دي. په دې وروستیو کې په فراه ښار د طالبانو ډله ییزه حمله او د غزنی ناامني د دغو بریدونو لوی بیلګې دي. ټایمز ورسپانې هم په همدې مسلې یو مطلب لیکلی دی. ټایمز په دې عنوان دا مطلب چاپ کړی چې افغانستان ته د سلګونو نورو سرتیرو استول په پام کې نیول شوی دی. په دوام کې راغلی چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې 400 اضافي بریتانیایي سرتیرو استول یو انتخاب دی. تر اوسه دا پریکړه نه ده قطعي شوې. تمه کیږي چې د بریتانیا صدر اعظم تریزا می په جولای میاشت کې د ناټو غړیو هیوادونو په سرمشریزه کې په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ په بروکسل کې د ناټو تر سرمشریزې وروسته په یو رسمي سفر بریتانیا ته هم ځي.
یو نړیواله موضوع راخلو بیا وړاندې بیرته د افغانستان موضوعات لرو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه هیواد په تفریح شار سوچي کې د جرمني له سر اعظم انګلا مرکل سره د اوکراین پر بحران، له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې، د امریکا وتلو ته پر غبرګون او له روسیې تر جرمني د ګاز د پایپ لاین یا نل لیکې د یوې پروژې د جوړولو په اړه خبرې کړې دي. دا پایپ لاین به د روسیې ګاز پرته لدې چې د اوکراین له خاورې تیر شي جرمني ته انتقال کړي. جزئیات فرشته جلال زئی پورا پورک.
د نورد ستورم دوهمه پروژه د روسیې ګاز پرته لدې چې د اوکراین له خاورې تیر سي جرمني ته لیږدوي. پوتین پرونو ویل چې له دې سره به پر اوکراین د روسیې د طبیعي ګاز جریان نقطع کوي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وویل چې دا پروژه په اروپا کې له روانو سیاسي ناندریو بیله ده.
обращаю ваше внимание на то, что мы всегда относились
Иджаза ракличи его Петр Сарашириком. Че муштанат сторон дуама прожа по хастол, иктисади прожа ганалида, дас прожа чила ипда, саудагари идаро пермах певолида, ауда хардол сиаси просила чоката и бахар саталида. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې حکومت یې پر دې باور لري چې د نارت ستورم دوهمه پروژه تر بشپړېدو وروسته هم اوکراین د روسیې د طبیعي ګاز د ترانزیت لار پاته کېدلی سي، ځکه د هغې په وینا دا کار ستراتیژیک اهمیت لري. هغې زیاته کړه چې هیواد باید د دې ضمانت لپاره چې اوکراین د ګاز د ترانزیت په برخه کې خپل مهم رول پر ځای وساتي هره هڅه وکړي. د روسیې ولسمشر او صدر اعظم پرون دواړو مرکل ته چې په یوه کال کې اول وار روسیې ته سفر کړی تود هرکلی ووایو او پوتین د سپینو ګلانو یوه دسته هم ورکړه. مرکل په داسې وخت کې روسیې ته تللی چې د مسکو او لندن روابط هم ډېر ترنګلي سوي دي. په 2014 میلادي کال کې چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره الحاق کړه، د اروپایي اتحادیې سخت غبرګون یې وپاروه. په روسیه هم دا راستور پورې کېږي چې د اوکراین په ختیځ کې د بېلتون غوښتونکو ملاتړ کوي او په هغه هیواد د رواني جګړې له امله تر لس زره د زیاتو وګړو وژل کېدو ته یې لاره برابره کړې ده. له دې امله د جرمني حکومت تر فشار لاندې دی چې پر روسیه د بندیزونو د زیاتېدو ملاتړ وکړي. انګیلا مرکل په وروستیو کې د روسیې پر ضد سخت دریځ غوره کړی، خو بیا هم له روسیې سره د طبیعي ګاز د انتقال د پروژې کلکه ملاتړې ده. جرمني ګاز ته ډېره اړتیا لري او روسیه یې دا اړتیا پوره کولی سي. د روسیې حکومت به د نارت سورم دوهمې پروژې لپاره په سایبیریا کې د طبیعي ګاز د نویو ذخیرو څخه استفاده کوي. له جرمني سره د نارت سورم دوهمه پروژه تقریبا 12 میلیارد ډالر ارزښت لري، خو د اوکراین حکومت پر دې پروژه انتقاد کړی، ویلي دي چې دا پروژه پر روسیه د اروپایي اتحادیې اقتصادي بندیزونه نفي کوي. اروپایي اتحادیه په وروستیو کې د امریکا له متحدو ایالاتو سره د ایران د اټومي موافقې د برخلیک پر سر هم اختلاف لري، لکه له راهیسې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره له موافقې د وتلو اعلان کړی. د موافقې نور غړي هیوادونه روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه، جرمني او ایران د موافقې د خوندي ساتلو لارې لټوي. مسکو په دې ارتباط د اروپایي اتحادیه د غړو ملاتړ کړی دی. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون وویل دا منم چې موافقه له ایدیال حالت لري ده، خو تر هیڅ شده. خو مرکل بیا هم ټینګار وکړ چې له واشنگتن سره پر دې مسله د اروپایي اتحادیې اختلاف د اتلانتیک دواړو غاړو ته د پرتو شریکانو اړیکو ته تاوان نه پېښوي.
ستاسو له پیغامونو
نا طالبان دا خاصی دا انتقام است پر لحاظ خدای دی ایران و پاکستان دا پار دا خپل ملک مخرب وی دا بندون مخرب وی دا پلان مخرب وی محمد نبی دا فرای ولایت تسل خپل دولت ته مدا مشتنه دا چې کوشش وکړي چې دا چنګول را ورکی و دا چې دې ستوی دا دی جنگو ته دا غو په فرا کې څار نه تاسو معلومات لري.
دا ازادي راډیو د دوه تنو اوریدونکو څرګندونه مو اوریدي. وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو، خو تر هغه مخکې مو په سپوږمۍ کې، البته په مځکه کې د سپوږمۍ په څیر باندې د وی فضا د جوړېدو په اړه تفصیل اسمت سروانه واوري چې چینایي محصلانو دا ابتکار کړی.
په چین کې یو شمېر محصلانو په خپل خوښه په یو لابراتوار کې چې د سپوږمۍ په شان شرایط پکې برابر کړی شوی وو، د یو کال په مخه ژوند وکړ. دوی له یو کال تیرول وروسته له دې لابراتوار څخه راووتل. دا محصلان په بیانګ پوهنتون کې د سپوږمۍ په شان د لابراتوار ته د 2018 میلادي کال د مې د میاشتې په 10 نیټه ننوتل او 300 ورځې پکې تیرې کړې. د دوی آزمیشت درې پړاو درلودل او وروستی پړاو یو 10 ورځې دوام وکړ. په بیانګ پوهنتون کې د دې پروژې مسؤل بیو هونګ وایي دا د سپوږمۍ په شان چاپیریال کې د انسانانو تر ټولو اوږده استوګنه ده. تر دې وړاندې هیڅکله انسانان په دا ډول چاپیریال کې د دومره اوږدې مودې لپاره نه و اوسېدلي.
ازادي راډیو په منځني صفه دوه لښپښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګرځي جلال آباد سره بات پارون پولي علم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیملش.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالرحمن له کابل پر استولې سمس کې لیکلې دي، تاسو په دې خبرونه کې راپور ورکړ چې د جلال آباد د تیر شپې د 14 مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. عبدالرحمن وړاندې لیکي د دې 14 مسولیت به یا طالبان په غاړه واخلي یا داعش او دوی دواړه سره ورته دي او یو شی دي.
مورسال د نیمروز له لارام ولسوالي څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي د جلال آباد بریدونه د افغانستان د دشمنانو کار دی. دوی له خدای هم نه ویریشي چې په دې روژې کې مسلمانان شهیدانه وي. نازاد درد له کندهار په اس ام اس کې لیکي پروژه کې کافر سوله کوي او له جنګ لاس اخلي خو د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال طالبان چاودنې کوي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنبی په ټول افغانستان کې اوري 8:30 شوې لنډ خبرونه. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیر شپه په لوبغالي کې درې پرله پسې چاودنو لښ تر لښ نه تنه وشلې دي او تقریبا 50 تنه یې ټپیان کړي دي. د افغانستان جمهور رئیس تیر ماښام په استانبول کې د اسلامي همکاریو د کنفرانس په غونډه کې ویل د فلسطین د ستونزې د هواري لپاره باید د پایدار حل د لټولو په خاطر دوامداره او پرله پسې هڅې وشي. د یو ورځنی غونډې ته چې د ترکیې ولسمشر د فلسطینیانو لپاره رابللې وه اشرف غني دا هم وویل چې په تیرې یوې اونۍ کې تر فلسطینیانو ډېر افغانان وژل شوي دي. خدای د دې لپاره ځان مکلف ګڼي چې په دې غونډه کې برخه واخلي چې د فلسطین له خلکو سره د افغانانو همدردي او خواخوږي څرګنده کړي. د بی پولی خبریالانو ادارې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ادارې په راپور کې چې پرون خپور شو په فرا کې وروستۍ جګړې ته اشاره شوې او ویل شوي چې د جګړې له امله په فرا ښار کې دیرش خبریالانو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ. د ایران حکومت په یوه اونۍ کې تر لس زره ډېر افغان کډوال په جبري ډول له خپلې خاورې ایستلي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. د کوبیات د اوبخشي د کیوبا د پلازمینې هوانا نړیوال هوایي ډګر ته نږدې تر سلو ډېر کسان هغه مهال ووژل شول چې بوینګ 320 الوتکې ټکر وکړ او وچاودېده. دا پیښه پرون رامنځته شوه. د امریکا په ټکساس ایالت کې پرون په یوه ښوونځي کې لس تنه د ډزو پر مهال ووژل شول. په دې تړاو دوه تنه نیول شوي دي او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د هغه هیواد په تفریح شار سوچي کې د جرمني له سریاعظم انګلا مرکل سره پرون وکتل او د ګازو د یوې پروژې پر جزئیاتو دواړو مشرانو خبرې وکړې. ټاکل شوی ده چې د ګازو دا پروژه له اوکراینه پرته له روسیې تر جرمني پورې تیر شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریحي پروګرام هم ستاسو لپاره لرو. خو اوس پر شو د ایران د احتمالي مداخله په اړه د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د افغانستان پر فراشار د سیشن بي د ورځې په حمله کې د ایران د ملاتړ احتمال شته. د افغانستان حکومت له وسوالو مخالفینو د ایران ملاتړ هغه اعداده چې د افغانستان د ولایتونو په کچه د سیمه ایزو چارواکو او امریکایي پوځیانو لخوا په وار وار شوې ده. خو د افغانستان مرکزی حکومت هغه حکومت چې په کابل کې دی د ایران د ښکاره مداخله په اړه یې څه نه دي ویلي او دا خبره کړې ده چې ډېر کره شواهد دوی نه لري. خو سیمه ایزو چارواکو بیا دا خبره کړې ده لکه د فرا امنیه قمندان دا خبره کړې ده چې د فرا په جګړو کې ایران لاس لري. له وسلوالو مخالفینو څخه د ایران د احتمالي ملاتړ او په دې برخه کې د امریکایي چارواکو د دریس پاړه احمد تکل د سیاسي چارو له کارپو نجیب آزاد سره مرکه کړې ده. شغلی آزاد د مرکې په پیل کې وویل چې پنټاګون یا د امریکا دفاع وزارت د افغانستان په جګړه کې د ایران د رول په اړه مخکې تر دې هم معلومات لرل.
څنګه نه کوم چې متایرای له خپلې فراله جګړې ورسته دي ته متوجي شي چې ایران څنګه په افغانستان کې ترهګر روزي اندارنګ په د افغانستان په ترهګریزه جګړه کې رول لري. دا چې د اوباما د ادارې او د ټرمپ د ادارې ترمنځ د ریسکي یو څه فرق دی، لکن اوس یو څه دغه اداره جديده او دغه د ایتمی د موافقې څخه د وتو سره سم د غواړي چې پر ایران باندې لږ فشار زیات کړي او ایران په دې تورن کې چې افغانستان کې لاسوهنه کوي څه هم د خبرو مخې هم په دې خبرو
ساسو تحلیل څه دی چې عملی امکانات د ایران په افغانستان کې د مداخله لپاره څه دي؟
لبد مرغه ایران په افغانستان کې ډیر زیات امکانات لري. دوی برخې دا امکانات مشکو دوه برخې وشلې شو. یو طالبان تم راست ور کول مش خشکاره مثال نو لرو یعنی د طالبانو د بخوانی مشر د ملا منصور د پاکستان څخه ایران ته سفر او د ایران څخه پاکستان ته سفر دای و برخه او په وار وار داسې اسناد شواهد ترلاسه وی دي چې ایران طالبان ته ټول امکانات ورکړي هم هلته روزنیز کمپونه ورکړي دي او هم نور هم مالی امکانات ورکړي اما دوی هم په سیستم کې دلته نفوذ لري چې د افغان دولت کې لري او بلې خوا د افغان دولت مخالفین هم دوی تمویلوي
په افغانستان کې وزدا سده چې لیوی خو سیمایز چارواکی وای او لبلې خو امریکایي چارواکی وای د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ هم نه دی ویلي الاټ سده
څه فکر کوم هغه نفوذ دی ایران هغه نفوذ چې دی په افغان دولت کې لري بعضی لوړ پوړي چارواکي تر تاثیر لاندې دي نو که په ولایت کې سیمایز چارواکي کله چې دی ولایت هغه ولایت چې ایران سره په پوله پروت ولایت دی هغه د امنیت کمانډان کمانډان خپل وایي چې دلته ایران لاسوهنه کوي او هغه په دې خبر نو تر دې خو معتبر اسناد نشي کېدای یعنی په حقوقي لحاظ هم شواهد او اسناد ټول معتبر هم دغه دي چې دومره لوړ پوړي چارواکي برحال د امنیت کمانډان وایي چې ایران دلته لاسوهنه کوي اما بیا هم دی وایي چې موږ په دې اکل باندې څه کار معلومات او اسناد لرو هم دغه ټول کار اسناد او شواهد دي چې د امنیت کمانډان دا خبره کوي اما دا چې ډېر لوړ پوړي چارواکي نه د وجدانو په کچه باندې کله چې هغه وایي چې موږ په دې اکل اسناد او شواهد نه لرو زه فکر کوم دا به د هغه نفوس تر تاثیر لاندې دي چې ایران دلته لري همدغه یوازنی لامل کېدای شي
پاکستان او ایران اوس دواړه له طالبانو سره په مرسته تورن شوې دي فکر کوي چې د افغانستان د دې دواړو ګاونډیانو ترمنځ په افغانستان کې د همکاري یا ګډ کار امکانات شته
و په لوړه کچه متاسفانه یو مثال چې ما مخکې درکې تاسو ته چې کله چې ملا منصور د پاکستان څخه ایران ته او د ایران څخه د پاکستان ته سفر کوي دا د دواړو هیوادو په همکاري باندې ودا چې ورسره منصور په پاکستان په خاوره کې مشتل کیږي وژل کیږي او بیا پاکستان وایي چې دا کوګاګر ایران راغلی وو اما د دې نور امکانات بیرته هم پاکستان هم ایران په افغانستان کې د افغانستان سیستم کې نفوذ لري د افغانستان په ولسی جرګه کې یعنی په یو مقننه قوه کې دي تر څنګ اجرایه قوه کې د افغانستان قضایه قوه اصلا د بحث وړ نه ده خو اصل فعالیت لري په یو برخه کې کله چې طرحګر د افغانستان کې خپل مرتد کې لوي سیمې بلې سیمې ته انتقالوي نو د طرحګر خو په کابل کې یا په نور ځای کې روزنیزم کمپونه نه لري ښکاره خبره ده چې د دې اسناد هم چې پاکستان او ایران کې په افغانستان کې دوی منافع ګرځي
د افغانستان حکومت چې اوس مهال ډیر کمزور دی په افغانستان کې د ایران او پاکستان بیا په مجموع کې د دواړو اتحاد له طالبانو سره څنګه ماتولای شي
ممکن تر دې لوی اتحادونه هم مات کی افغان حکومت یا افغان ملت اما هغه مهال چې د خپل منځي ستونزې حل کی کله چې په یو ډیر وړی کې شي باندې کله چې د هویت په نامه باندې کله چې د ملت په نامه باندې د الکترونیکی تشکیلې په یو وړو کې ستونزې باندې د سره ودرېږي همدارنګه کله چې د تشکیلې په اصلي باندې باید چې کارو لګیږي د راتلونکي انتخاباتو لپاره که په کافي باندې په دې باندې دوه خواوې په خپل منځ کې تر دغه حد پورې ستونزې لري نو هغه پاکستان او ایران په ځای ډیر کمزوري هیوادونه هم یو وخت طالبان سره تړون ولري فکر نه کوم چې افغان حکومت دې وتوانی چې شګه دې مات کی تر هغه پورې چې د خپل مسایل حل نه کی تر هغه پورې چې د خپل یو ملي دریز ونه لري
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي ازادي رادیو ټکی کام
د نورستان چارواکي وایي اکثر ولسوالیو ته د نوملیکنې وسایل رسولي او حکومت نه دي رسیدلي هغه ته به هم ډیر ژر د حواله لارې انتقال کړي چې لدې سره په ټاکنو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې اندازه زیاته شوې ده روحوله انوري راپور لري
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته ویل د ولایت زیتو ولسوالیو ته یې په ټاکنو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې ټول توکي رسولې دي
د نورګرام ولسوالی واما ویګل کمدیش او برګمتل ولسوالی ته مواد رسول دغه بهیر چټک شوی دی د دې دوه درې ورځو کې تقریبا ګراف مخ په لوړې دو دی او تیر ورځ ما کوم گزارش اخیستی او څلور زره وسو کسانو سره په نام کړی
والی وای کوم سیمو ته چې نه دی رسیدلی هلته به هم د هوا لاري انتقال کړي د نورستان والی وای تر اوسه د نوملیکنې او د تذکیرو د ویش په برخه کې کوم امنیتی ستونزې سره نه دی مخ شوی او که چیرته څوک د ګډوډۍ او مشکلاتو پیدا کولو هڅه وکړي نو افغان ځواکونه او قومونه به یې هڅې شنډې کړي
ان شاء الله زمونږ امنیتی ځواکونه پورا آمادگی لري او کوشش کوو چې ګواښونه چې کوم ساحو کې وي هغې ته خاصه توجه وکړو او ان شاء الله کوشش کوو چې بې د ګواښ نه دغه پروسه پای ته ورسیږي.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکو تیره اونۍ په یوه غونډه کې پریکړه کړې وه چې ټول به تذکیري اخلي او نوملیکنه به کوي او همداراز به د یادو دوو پروسو د مامورینو امنیت ساتي. عبدالغفار وایي
د تذکیري توزیع لپاره ټول قوم حاضر ده. فیصله په همدې وشو چې د تذکیري توزیع مسؤلین باید په اطراف ته لاړ شي او کامرې دولت باید مایا کړي اطراف ټول قوم دلته امنیت تضمین وکړي. کارمندان به راځي هلته قوم امنیت نه شي تذکیري به همدلته توزیع کېږي.
همدغسې په شوق سره به انتخابات کې ګډون کوي.
نورستان یو غرنی او لرې پروت ولایت دی چې کامدیش برګي مټال دواب او منډول ته یې ډېری وختونه غځېدلې لاری د دولت د وسلوالو مخالفین لخوا د حکومت پلو کسانو په وړاندې بندې وي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د پاره روانه نوملیکنه به د ولس د پریکړې په اساس د امنیت په فضا کې ترسره شي او که د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر به کومو امنیتی ستونزو سره مخ شي. د ټول هیواد ولسوالیو ته د تیرې سې شنبې په ورځ د نوملیکنې پروسه وغځېده.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې مو لم بیلابیلو سیمو د افغانستان د امنیتي ګواښونو په اړه راپورونه لرل، خو د افغانستان په هغو سیمو کې چې امنیتي وضعیت یې د خلکو په مرسته په نسبي ډول ښه دی هلته د پرمختګ چارې هم په نسبي ډول ښې روانې دي. د دغو ولایتونو په ډله کې یو هم خوست دی. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست مدني فعالان او فرهنګیان وایي چې هلته فرهنګي فعالیتونه او ښوونیزې برنامې ډېرې شوي چې له کبله یې د ولس او په ځانګړي ډول د ځوان کهول د پوهې کچه لوړه شوې او ټولنیز مناسبات هم تر پخوا ښه او پراخ شوي دي. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدي آزادۍ راډیو ته وویل
هغه ځوانان نه دي، نن یې تحصیل ته مخه کړې ده، نن ورځ حتی په لیسانس هم بسنه نه کوي او وایي چې باید مسره واخیستل شي. او همدارنګه په فرهنګي چارو کې، د شعر په ادب برخه کې، د نزاکتونو په برخه کې چې د مشرانو سره او د وړو سره د راشه درشه او د کیناستي او ولاړي په مسایلو کې سره کم برخورد وکړي، په دې کې نهایت زیات تفاوت راغلی دی، فرق راغلی دی.
په خوست کې د غرغخ په نوم د یو سیمه ایز تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل وایي چې اوس مهال خوست د بیا رغونې پوهنې او فرهنګ په برخو کې د هیواد د اوله درجه ولایتونو سیال ولایت دی.
مدني ټولنه دلته ډیره فعاله ده، خطا ژورنالیستان ډیر فعال دي، د هرې ناخوالې په وړاندې دوی مطلق غبرګون ښیي. نو زه فکر کوم چې دغه د عامه افکارو په تنویر کې عمده رول لوبوي.
لیکوال او د نظر خاوند زاهد شاه انګار په خوست کې فرهنګي پرمختګونه تاییدوي او وایي چې دا هر څه یوازې د فرهنګیانو د هڅو او احساس محصول دی.
لاسته راوړلې سره ډېر ربري ده د دولت نه بهر مستقلو ادبي فرهنګي ټولنو دا پر مخ وړي دي. عمده ستونزه دا ده چې دلته د دولت لخوا نه په دې اړه باندې نه مرسته شوې ده، نه کوم اقدام شوی دی. باور لرم چې چېرته دولت دې ټکي ته متوجه شي نو دغه کومې هڅې چې اوس لږې ټکنۍ ښکاري دا بیرته سره همغږي او منظمې شي.
بلخوا د خوست چارواکي وایي چې د ځایي ادارې په هڅو او پرلپسې پاملرنې په یاد ولایت کې د ادب فرهنګ تعلیم او تحصیل برخې پیاوړي شوي دي. د خوست د والي ویان طالب منګل وایي چې ولایتي اداره د علمي او اکاډمیکو مؤسساتو، فرهنګي ټولنو او مدني بنسټونو سره په ډېرو برخو کې ګډ کار کوي.
خوست ماشاءالله په مرکز سربیره په ولسوالیو کې هم دغه بهیرونه غځېدلې دي او وخت نا وخت د دې بهیرونو د پیاوړتیا لپاره هڅې کیږي او انشاءالله ولایتي اداره فرهنګي برخې ته ژمنه ده او فرهنګي برخه کې به په راتلونکي کې موږ د نورو فرهنګي پرمختګونو هم شاهد واوسو.
یاد دیوی خوست کې دا مهال د شیخ زاید پانتون ترڅنګ د دعوت طلوع آفتاب پامیر او احمد شاه عبدالی په نوم د لوړ زده کړو څلور مؤسسې دارالمعلمین او ځینو ولسوالیو کې الحاقي 15 د نیمه لوړ زده کړو مؤسسې همدارنګه یو شمېر کلتوري مرکزونه او تر شپېتو زیات فرهنګي او مدني ټولنې فعالیت لري. اوس مهال یوازې په شیخ زاید پانتون کې د افغانستان د نږدې ټولو ولایتونو خواوشا لس زره نجونې او هلکان په 12 بیلابیلو رشتو کې پر تحصیل بوختي.
ازادي رادیو ل ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ ل تازه پیښوزان خبر کړي facebook.com/azadiradio.
زحمت شبر لتا سو اجازه غوړم او اوس ونیس پروگرام ته مخه کړ کو د غوړی اچار تفریح پروگرام.
اچار اچار اچار
د تشا اچار
د غوړی اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا خوګو اوریدونکو سلام د زل خو لری ورکوونکو نه کاندیدان ډیر دي هر چا ته ځان فیلسوف کری او ګمان کوي چې ټول صندوقونه به د دل رایو ډاکوي کلی په کلی او کوڅه په کوڅه انتخاباته ته ولاړ دي او چې تری پښتنه وکي څوک رایه درکوي نو در حساب یې کی چې پلان کې د 2000 رایو واده را کړی او بستان کې د 2500 او چې ټول سره جمع کې نو لشل 1500 هم زیاتیږي. د خبرونه په پایل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
اوسم پام کړی ګډو وډو خبرونو ته.
نتا خان
بس لالا ګل خیرو
چنارګل او سقال لند خبرونه دغه دی.
د هوا په تودېدو سره مچانو د کثافاتو په یو لوی ډیران خپل مهمه غونډه جوړه کړه.
چاپړوسانو په خپل سری غونډه کې د اداري اصلاحاتو له بهیر نه خپل ملاتړ اعلان کړ.
یو تن زورواکي چې 8000 جریبه شخصي او حکومتي ځمکه په زور نیولې دي د خوندزي جوړولو لپاره حکومت ته 1520 خیرات ورکړه.
او انجینر لالمیر د وترنر په حیث مقرر شو. د خبرونو توصیل
د هوا په تودېدو سره مچانو د کثافاتو په یو لوی ډیران خپل مهمه کاری غونډه جوړه کړه. در په دار اجانس خبر راکوي چې په دغه غونډه کې د غونډې تجربه کارو غړو خپل نظرونه وړاندې کړل او د نوي کال په پلانونو یې غور وکړ. خبر زیاتوي چې په پیل کې د مچانو مشر تور غټ مچ خپل عالمانه او هر اړخیزه وینا او اوروله چې په یو ځای کې داسې وویل.
ګرانو غټو او وړو مچانو، زړو ځوانانو مچانو، ډنګرو او چاغو مچانو، خوشحاله یم چې بیا ټول ژوندي روغ او خوښ وینم. دا چې په راتلونکي کال کې د موږ په اړه کومې ستونزې پرتې دي او په څه ډول د ښار وضع په خپله ګټه بدله کړو، د تاسې مبتکرو مچانو په ابتکار او د ښاروالۍ په صمیمانه همکاری او مهربانۍ پورې اړه لري. چاپړوسانو په خپله پټه غونډه کې د اداري اصلاحاتو له بهیر نه ملاتړ اعلان کړ. د بی خبر اژانس خبر راکوي چې چاپړوسانو وروسته له هغه خپل ملاتړ اعلان کړ کله چې دوی ولیدل د اهل کار پر ځای بیا لکه د مخکینی حکومت غوندې اهل چاپړوسي او اهل غوړمالی مقرریږي. خبر زیاتوي چې د چاپړوسانو ملاتړ دغه بهیر ته نور هم قوت ورکوي او له دې وروسته یې د دوام امیدونه زیاتیږي، ځکه چاپړوسان او غوړمالان د دغه هیواد یوه ځواکمنه او مخوره ډله ده.
یو تن زورواکي چې د حکومت او خلکو 8000 جریبه ځمکه په زور نیولې تیر ورځ حکومت ته د خوندزي جوړولو لپاره 1520 خیرات ورکړه. د در په دار اجانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې نوموړي زورواکي دیو لړ شاندارو مراسمو په لړ کې ویل چې ډیر غټ ګناهکار یم، نو د همدې لپاره خوندزي ته چې صدقې جاریه ده 1520 ځمکه خیرات ورکوم. هغه زیاته کړه چې کال ته به هم 320 ځمکه د مسجد جوړولو لپاره خیراتوم. په دې اړه یو حکومتي مقام د تلیفون له لارې در په دار اجانس ته څرګنده کړه چې د نوموړي زورواکي دغه کار د ستاینې او تشویق وړ دی او له خدای ورته د عظیم اجر غوښتنه وکړه.
او وروستی خبر دا چې انجینر لالمیر د ویترنر په حیث مقرر شو. د بی خبر آژانس پر لیږلې خبر کې ویل شوی دی لالمیر له مقررې سره به د ویترنری په برخه کې د پام وړ بهبود رامنځته شي، ځکه چې لالمیر یو ډیر لایق انجینر دی. خبر زیاتوي لکه چې د مسلک خلاف مقررې او کار پیل شوی، نو په ټولو برخو کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي او هیواد د ترقی پلور او چتګامونه اخلي. دا چې انجینر لالمیر به د ویترنری په برخه کې څه ابتکار وکړي لا نه ده معلومه، خو مسؤلین تمه لري چې مقرری به د ویترنری د پرمختګ سبب وګرځي. خبرونه خلاص شو.
وس دغه د تذکرو لنډۍ هم واوري.
د تذکرو لغه مامر شوې د تذکرې کاپی دې نن په خبر کدما، د تذکرې کاپی دې نن په خبر کدما.
خلګي دې نه غواړم جانانا، تذکر را کپالمان ته پی ورزما، تذکر را کپالمان ته پی ورزما.
کپالمان ته ور کامیاب شوم، د تذکرو کاپیانه ورته چوما، د تذکرو کاپیانه ورته چوما.
تذکرې داد سرا وکړه، د تذکرې خاون تلاس پنام یما، د تذکرې خاون تلاس په نامه یما.
د فیسبوکی کاندید لپاره د تذکرې کاپی می جب کې ګرځواما، د تذکرې کاپی می جب کې ګرځواما.
ما ویل هسې سپین کاغذ دی، د تذکرې په قدر اوسو پوهېدما، د تذکرې په قدر اوسو پوهېدما.
جانان ویل چې وکیل کېږم، په کوڅو ګرځم تذکرې راټولوما، په کوڅو ګرځم تذکرې راټولوما.
د انتخاباتو اوازې چې خپرې شوې، نو د ائتلافونو غږونه هم پورته شول. دا چې په خپل قول به وفا وکړي کنه، له یوه مونږ خبرو.
ته خو لږ نور هم راوغواړه.
دا څه وایې؟ دومره خواړه دی په معده کې څنګه ځای وې؟
معده به نه لري.
تاسې مې د خېټې او تنې ته وګورئ، دا هسې نه دي غټ شوي، خوراک مو کړی او بیا خو تاسې هم له ما کمه نه ده خوړلې.
ملامت نه یې، د دې ځای د هوټلونو خواړه هم ډېر خوندور دي.
چې هر څومره خوندور شي، د موږ د پسو په کباب سے نه رسیږي. یاد مو دی چې په هغه مخکینی ائتلاف کې مو د سړی سر یو پس کباب کړی و؟
هلته هم دې پیریانو ورته ونیوه او بسته پس یې وخوړ.
عجیبه وخت راغی، دا دوه دورې وکالت داسې تیر شو لکه خوب مو چې لیدلی وي.
او دغه دی اوس د درېیمې دورې لپاره ائتلاف سره کوو.
ائتلاف خو کوو، مګر چې تر اخره پې ودرېږو سره.
چې بریالي شو بیا مو دا خبرې هېرېږي، ځکه معلومه نه ده چې هغه وخت به څوک ډالر راکوي.
پوښتنه دې عیب نه وي، څومره پیسې به لرئ؟
دا نو نشو درته ویلی.
رښتیا وایي؟
ولې؟
ځکه بله ورځ مو چې ائتلاف مات شو او سره وران شو، بیا ټول حال مطبوعاتو ته وایي.
نه وایو،
که تاسې ونه وایې خولې مو نه درېږي.
ځئ دغه خبرې پرېږدئ، اوس دا ووایئ چې څه به کوو.
څه به کوو؟ زو به او چې ورسېدو پټکې به کوو.
په چا؟
په حکومت.
او که حکومت مو له پټکو ونه ډار شي نو بیا؟
ډارېږي، تر اوسه خو یې داسې کوم کار نه دی کړی چې د موږ د خوښې خلاف وي.
یوازې زه یې زوبل کړم.
آغازی خوی زم پا کرار لیو پریخه خو بیامی هم خپل شرطونه پری منلی دی
نو ما در سره بیایی؟
اوز خو با مونگ لار شو و تا تا با لار جوڑه کو کنه بیا با مونگ هم خطا که دوتا پری نک دی
خو زبا چنگ باورو کولایشم چه تاسی مو در دروستلو لار جوڑه وی
خو دغا ده اطلاف مو که لیکلی سند مو لاس لیک کنزامو سرواچه ولا او قول هم سروار که و نور نسو کو
پا قول مو باور نشته چو زالا مو گاد قول سروار کرد او اکسونه مو پا فیسبوک که واچول خود چو رزی وروسته تا پا اول آره لاده اوزو پا بلا
چه رشته در تا وایم تا ده گاتو جنگ ده مبارزه ده او اعتلاف ده چه ده گاتو خبره نی والا که پا یوا کاسه دوڑی هم در سر اخرم دومره کبرم خدای را کرده ده
نو تا چو وایم چه ده گاتی خبره نوی دلتا پا ما پسی راد لی
خانو اوسو کو
زه خو وایم چه ده زلبه ده لاسو نه ده پخو قول سره ورکو که داره پوری کشی
سمه ده رو غزوی پخیمو
جر کوی چه ده کمپین ورزی دی ده سترگو پا رب که تیریگی
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو برای افغانپور صادق سپینغر هارون ګلزاد حیا اوریاخیل سپوږمۍ او زه هوسه حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
وطن ته بوزه یو وار مې خپل وطن ته بوزه پردې وطن د مړو قدر کم وینا پردې وطن د مړو قدر کم وینا اصلي وطن افغانستان دې اصلي وطن افغانستان دې اوس مې نصیب پرد ملکو کې دې مینا وای یار مینا اوس مې نصیب پرد ملکو کې دې مینا وای یار مینا اصلي وطن افغانستان دې اصلي وطن افغانستان دې اوس مې نصیب پرد ملکو کې دې مینا وای یار مینا اوس مې نصیب پرد ملکو.